ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د پیریا ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي زه مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق اميري مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوو د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د روانې ګړۍ د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او کورني موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم اورئ فول خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ټانک زلي د نیلي کچ سیمینار د پاکستاني پوځ د تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي افغان چارواکي وایي د جمی د موسم د اتک سره په کور دننه د بیځای شو کورونو سره د مرستو لپاره تیاری نیولې دي د بالکان او یورپي یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نقاطي پلان صلاح شوې دي او ست مشال خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی ویل دی چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینا نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوز د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 هغه کارکونکو تختولې دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې جرګه راغوښتلې شوې ده چې پکې باید دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي تر دا مهال د دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلق قبیلو سره غونډه کړې ده د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال لیډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خوره وه هغه مره غوښتي وو چې هغې سره موږ د هغې د بدکارۍ خبره وکړو چې آیا موږ سه هلته د ډېر وباسو ځکه چې اډمنسټریشن هم په دې کې سنجیده دی آرمي والا هم غواړي چې داسې یو ښه طریقه وباسي دا بازار واپس جوړ کړو خلک دلته خپل ژوند بیا هغسې شروع کړي چې څنګه مخکې وو
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا په کې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو افغان حکومت د جمی له رارسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورونو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه د ښاغلي بلخی په وینا په نور بحثونه هم په پام کې دي
ما دا نظر داریم که در هفته آینده
دی وی په پام کې لرو چې راتلونکي اونۍ بیا غونډه وکړو او دې ته په پام سره چې د جمی موسم تر ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیاری نیول شوي او کوم کارونه باید وشي د کډوالو د چارو وزیر همدارا د یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورونو کډوالو په شمار کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسې روانې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په یو ولس نقاطي پلان صلاح شول چې له مخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن در وتلو لړۍ منظمه کول وي د یورپي کمیشن مشر جان کلود شانکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخه به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې یو لک نور ځایونه برابرول وي شانکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار به د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلز کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشریدي هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه وکړه. په تېره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا باندې 2500 دا کډوال سلووینیا ته رسېدلي او یوازې پرون 14000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلووینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشریدي ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. وروستۍ خبر دا چې په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د توفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 20 سیلانیان سوار وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویان ویلي دی چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د مشال د خبرونو په
سلام پښتونخوا د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه
سلام پښتونخوا. د مشال ریډیو خپرونه سلام پښتونخوا کې مو زه مجید بابر یو وار بیا هرکلی کوم. د روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دادي: په ناران او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې بارانونو مرګونه اړولي. د ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکوونکي تختول شوي دي.
دلته کې کله بیرته د چوفین وروسته ماښام را روان و. په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده، د ممکنه نه معلوم اوچت کړي دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
ایڈمنسٹریشن هم په دې کې سنجیده دی، آرمی والا هم غواړي چې داسې یو خط طریقه راوباسي، دا بازار واپس جوړ کړو، خلک دلته خپل ژوند بیا هغسې شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
او د هارون باچا نه به د یو نوي وخت خبره هم اورو.
وخت به راځي راځي، وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خمار نه لري.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سلام پښتونخوا خبرونه شروع مونږه د پسیمه کې د خبريالانو سره د خبرونه کوو چې پسیمه کې څه حالات روان دي، تازه څه پیښ شوي. داسې راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په غرایز سیمه ناران او کاغان کې واوري ورېدلې دي او داسې بارانونه شوي دي. خالد خان را سره د پېښور نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. خالد خان، سهار دې په خیر او که د دې پېښو په اړه راته تازه حال راکړي.
ډېره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا قبالي سیمو کې ځانونه لړۍ غبل پیل شوه، او دا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په وینا په ناران او کاغان کې وورې هم ورېدلي دي، او بیا د وور په وجه دغه سړک بند شوی دی د ناران کاغان. نو په هغې په وجه په ناران یا کاغان کې چې کوم سیلګر یا ټورست تللي وو هغې لارې بندې دي، هغوی هلته انښتې دي، او د مشتاقن په وینا په دغه سړک صفا کولو دوران کې یو مزدور مړ شوی دی. هغه په وینا شپارس کسان نور هم زخمیان دی پا ناران کاغان تی او بیا داسی هم را پرون دی تی پلکی مروت تی را باران پا وجه در جات پرون سزیان رسی در دی او دا با هم وای ما تی دا خیبر پختنخوا دا پیخور باچا خان ایرپورت دا چارواکو پا وینا چترال او تاتکم پروازونه او البته کوټلو هغه هم منسوب شوی دی د خراب موسم په وجه نو دغه کار نو کاغان د سړک صفاکولو کار
خالد خان د موسمیاتو محکمه پر اتلونکي شواروس کې د نور باران پاړه سوی
جی بالکل دا موسمیات تو دا چرواکو په وینا په خیبر پختونخوا په هزاره ملکن پیښور کې دا باران دغه سلسله به جاری وي د دې په وینا نن یعنې چې د کل په ورځ به هم دغه باران وي دا ساعت په پیښور کې ګڼې ورځې دي او دا باران لږه به مخکې ولاړ دی خو د دې په وینا نن به هم دا څنګه کمې سیمې چې وایا دي چې په هزاره کې ملکن پیښور
د باران اطلاع باران منندي ډیره مننه اباد سه خالد خانو چې په خیبر پختونخوا او د خیبر پختونخوا سره نږدې غریزي سیمو کې د بارانونو له وجې د مرګونو او د کورونو د راپریوتو خبر ورکولو ورو د دې خبرونه د سر راپورته د خیبر پختونخوا په شمال لویدیز ټانک کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکو د دوی کارکونکو تختولی دي چارواکي وایي چې دا کارکونکو د پاکستان د اف ډبلیو او پودی تعمیراتي کمپنۍ پنجاب ایالت اوسیدونکو دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو په دې اړه زموږ همکار زبی شفق دا راپور برابر کړی
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیز په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکو تختولی دي د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنیلي کچ سیمې څخه تختولی دي دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړیدونکی ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټانګ کې د مزدورانو د تختونو د پیښه په اړه وویل
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروژې برخه ده په دې کې دغه یو ویشت مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري نو دلته چې کله بېرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د ممکنه نامعلوم کسانو اوچت کړي دي دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده ورته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تختولي بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړې او یا هم وژلي دي په عین حال کې د ټانک سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانک ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول د یادونې وړ ده چې له ټانک څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې خبرونې بل راپور تاسو پام راګرځوم. شمالي وزیرستان میرامشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خورې مالکان ګڼلې شي، د پولیټیکل انتظامیه سره یې غونډه شوې او د بازار بیا آبادولو په اړه یې خبرې کړې. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرامشاه بازار به بیرته آباد کړي، خو دوی وایي د تاوان ازاله به ضرور غواړي. عمر دراز وزیر پې نور تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او دوران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروې روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خوره واغمره غوښتي چې هغه سره موږ دغه د بدکارۍ خبرو کو چې آیا موږ سهل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمی ولوم غوړي چې داسې یو خط دی کړو بس د بازار واپس جوړ کو. خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخته وو. د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پاره لړی موږ سروې شروع کړی ده. دغه کیسونه موږ پټه سره ټریډ لیول باندې ولګل چې هغه منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مونږ کوشش کوو چې کم د ریټرن روانې ده زر نظر تیز شي او خلک زر نظر خپل کورونو ته ورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تمه لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي، خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څو غوړه جرګه وکړل. گورنر کسا جی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ستنه خو اوا پر میج یکی نو جوړ شوای دا نن نو ستای کی مو شو ته می شپرا اطمینان حاصل شو. لیک دی بیزنه پښتنه وکړل چې توس د مارکیټینا د میرم شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی توس می سره امداد وکي او میز دا ورته و چې ته چې کلا د میرم شاه بازار بوداوی ته دا مهرباني وکا چې دا کمپنی و سره مشتا یو ډیټ کشدا چې په تاریخ باندې میز دیر شي و دا د کمپنی ولانو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای تر اوسه ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمی خبرې او ژمنه وشوي باید عملی شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دکانداران او مارکیټونو مالکان وای دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړې چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
روزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې د لیکوال محمد علي باباخیل لیکنه خبره شوې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنه، د حکومتونو غلط پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سغدري د وسلوالې په ناسم استعمال سره ځوانان لزان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علي باباخیل وایي موږ د لسیزو راهیسې د سغدریزۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یوه برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکې غربت او جهالت دی. نو بله برخه بیا فردي عقیده ده چې سغدریزي د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقاله لیکونکي په خبره فردي ډېر کم بحث شوی چې سغدریزي کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخته کړه. پوښتنه دا ده چې ترهګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالي او نورې مرستې کوي. باید چې د پاکستان رسنۍ، قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کښېني او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه پکار ده چې د ترهګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سغدریزۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکي بد چلنده ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستانیو طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پوښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه په ډاګه کوي څوک چې ځوانان سغدریزۍ ته راکاږي. کچیرې ځینې حساسه کډوال ځوانان د سختیو له کبله د وسلوالو لاسو ته لویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې د دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سغدریزو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه ته. په کورمه کې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی، هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د تاریخ ورکزی په دې راپور کې.
په کورمه کې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی، هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو اوسیدونکی مشال لوډیو ته وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي. مشر مشال لوډیو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېرې ستونزې لري، نو پکار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغې غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه یوه بیشي جوړه ده چې تقریبا 18-20 سال کېږي، خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه دی راغلی. واده یې راغلی وخت ورکې کال نیم تېر کړلو، بیا چې کله طالبان وی الغار باندې راغلل نو نشره بالکل ختم شوله، ویښ خوڼې هم ختم شوي دي. او د بیچیو یا د ډسپنسري دایوانه دا د دغې علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 شپې ډسپنسري لګېږي، یو اسپتال لګېږي. د داسې علاقه بدی دوره زیاته ده.
په منځني کورمه کې د جون میاشت 2011 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په موسوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نښتو له امله د خلکو کورمو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسېدلی دی. په مندوخیلو کې امن راتلو وروسته ځایي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي، خو خلک وایي شاوخوا دوه کاله تېرېدو وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو. د صحت محکمې له مشر چارواکي اډیشنل ایجنسي سرجن ډاکټر عنایت رحمان مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسري او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستو کې کندوز ښار ونیو او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ، افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړی او د خپلو ښارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلې دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا ورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو، هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل، اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتېرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یو اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي، مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړل، دغه ښار د هغه کور په څیر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و، خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو، د هغوی د ډلهیزو وژنو او پر ښځو یې د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول، د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې یې وسیزلې، د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د ګاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل او ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو، راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي، خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول، بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شا تمبول شوي، خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړې دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
اوس هارون باچانا سندره اورو.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، هارون بادشاہ مو اوریدو او درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر 9 بجې کیدونکو دی. د 9 بجو د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو کورنی او نړیوال مطبوعات او یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي. خوول د خبرونو لنډیز. د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبي ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FWO دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا بادکارۍ لپاره متعلقه قبیلو سره 13 ورځ غونډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي لاره رسېدو مخکې له کورونو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیره ورځ په برسلز کې د بلکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په یو 12 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې به د بلکان هیوادونو ته د تارکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپي یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د بریټیش کولمبیا د ټوفینو سیمونه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. تاسو مشال لیډیو ته وګی اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو مهم ټکی د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی ل رابعه اکرم خان نورو
مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره دا ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرضي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه امن و امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو ځلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دې ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنسونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبۍ کې د انګلینډ خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہدارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 1000 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډېر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولنګ مظاهره وکړي او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشحالیانې به هم دوچنده شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنسی لیکي په پاکستان کې د 13 کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوې دلی ته روانه ده. هغه سویلې خو نشي، خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
ای پی خبری اجانس لکی په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګری او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ یې د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وایي د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 20 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد ته راواوړېده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګری وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجره لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي دا هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبایلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په کندوز کې د وی پولي ډاکټرانو په روغتون چې کومه بمباري شوې وه په هغې کې د مړو شوو شمېره زیاته شوې ده. د دغې لیکنې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 150 ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په 2 ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې وایي لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغل پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ په اړه ډېرې بې ځوابه پوښتنې شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنګي الوتکې عمله پر دې پوهېده چې روغتون هدف ګرځولی، آیا طالب وسلوالو په روغتون کې مورچل نیولی و، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي و چې روغتون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورځپاڼې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته رسېدلی. ورځپاڼه وایي له دې ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو 9 جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوې چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو ایکسپریس ٹریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي، دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون و چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي چې له یورپ څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی چې اروپا ته روانو افغانانو ته دې د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنو له کبله وځي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونۍ غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین
د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دي اوریدلي، او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپي رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلادش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپلو هیوادونو ته ستنه کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. اوس د افغانستان شرقي سیمې ننګرهار ته ورځو. د ننګرهار جلال آباد کې افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي دارو ترمنځ د همغږۍ مرکز پرانستل شو، او د زون د مسؤول د پیژندنې مراسم ترسره شول. نور حال د جلال آباد نه د بشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپله سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به موږ ټول امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو، او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو ترڅو دا زون پر پښو ودرېږي او بالاخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
خپلې خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې تېرو هفتو کې تاسو ولیدل چې علما کرام قربانۍ فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله تر جناب بیک صاحب په راتګ سره به د ملکي او نظامي بخش کې به دا همغږي زیاته شي، د مرکز سره به لا زموږ نور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفي او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفي او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلی شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی وویل
از این چې سره مو اعتماد کردن
لدین چې په ما باندې باور شوه زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نم لاټر غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو مې هم دلته شپږ کال خدمت کړي او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم.
اول هم حاضر هستم چې خدمت یې انجام بتم.
د ویلو د چې د 202 شمشاد زون د امنیتی ادارو د همغږي دغه مرکز د 202 ولسوالۍ بینیګاسي مکه د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، پروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د امنیت ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دي ورته بحال کړی شي د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خیبر قبایلی سیمه د مرکزي ګریډ سټیشن چارواکي وایي چې دوی ته د پیښور نه کمه بجلی ورکول کیږي. نور تفصیل فرحت شینواری نه.
د خیبر جنسای د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو سوره زورایسې دلته بجلی په مکمله توګه بند شوې ده چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې حکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټیوبویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانه شي ټیوبویل به څه چلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري په یو ګړی باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات. اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی وویل
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی، کلیو کورو کې هم اوبه نشتا. نو موږ د چې پوریز کې کم سے کم د ټوبیل په سر باندې شپږ ګنټې بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر جنسای په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
کته نه لوټ کم منګل را کوي کنه. لکه اوس دوه پیډرې و یو لکه شپاړس پیډرې دي، اته ګنټې پس تقریبا د یو پیډر نمبر راځي. نه خالته هغوی پی ڈی سی جوړه کړې ده پېښور ډسپیچ سنټر، هغې نه په موږ لوډ شیډنګ کوي. هلته میټرې موږ ته لګولې دي. موږ هر روزه وایو چې یاره خلک څنګه دي، خلکو ته بجلی نشته، خلکو ته اوبه نشته. موږ به بیا هم ورته وایو، بیا به هم ورته ولې به نه وایو. موږ چې دغلته ناست یو، موږ وایو چې د عوامو د ښېګړې دپاره چې دا بجلی چالو وي نو موږ به خوشحاله یو.
د خیبر جنسای د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه یې هواره شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د خبرونه په دې برخه کې مو بوزو چارسده ته. چارسده کې غنی والی شوې دي او غاڼې شروع شوې دي او په غاڼو کې ګوړه لګیا دي جوړیږي. نو شبیر جان زمون همکار هم دغه غاڼو ته ورغلی دی، راځئ چې دنه د ګوډې جوړېدو دغه عمل په اړه باندې دا راپور وو.
دا چرسری په کلیوالو سیمو کې د تیرو څو هفتو راسي غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکي زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی، او وړاندې چې کوم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي، او همدغه وجه ده چې د ګوړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده، او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادی ترنو سیمه کې په ګاڼه کې د تیرو دیرشو کلونو کارکوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم، پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو، بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو، او اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل دی، مشینان رالل، اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي درې پوره اوباسي، بس بیا ځي ځان ته بیا غم کوي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼي ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي، او په یو پور راختو کې خوشا څلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرل کېږم او دا ګاڼې کېږم، یو کال دا پهې ګڼې ملر وړو، ځکه ډېر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي دی چا ډېري، پدې باندې په جنریټر یوه ګنټه لګي، او په خولو باندې پې چې مضبوطو چوکماري لکه داسې لګ شي دوه ګنټې بې لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل ته کښې راته یارې خو یار بس په یو پور باندې بس څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوې
نه نه دا خو یارې دوست کښې راغلې دا څلور پوره دي، او د تیارولو پدې باندې وو کسان لگی دو اور بلئی دو پیڑ کئی یو گڑ رو ولی او بل کس گڑی سر مر گری.
هم د دغې سیمې یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړې استعمال ډېر مفید او په ډېرو ځایونو کې دوی کوي، چې د ګوړو شربت او چای ډېر عام استعمال دی.
ګوړه خو ډېر ښه شی دی، د ګوړې خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی، چایو کې د هغې استعمال دی، شربت کې د ګوړې استعمال دی، بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته په امرسو کې هم دغه کوي د ګوړې استعمال کوي، په غونځاخو کې د ګوړې استعمال کوي. ګوړه خو یو ډېر ښه شی دی او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي، د ګوړې نه خوږې روټۍ هم پخېږي، او بله خبره داره چې لکه سړی روټۍ خوري نو مور پسې ګوړه خوري کنه.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځو شپو ګاڼې او د ګوړه جوړولو عمل پیل شي، چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په دې وروستو کې د افغانستان یو پښتون انځورګر د اتریش یا آسټریا په پلازمینه ویانا کې د خپلو هنري توکو د نندارتونونو له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سوله ییزه څیره ښکاره کړي. دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پراختیا او همداراز د پښتني سیمو د آرامه کولو له چارو سره څومره مرسته کولی شي، پر دې موضوع د هارون بچا دا راپور اورو.
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انځورګر او کاس دی، د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اتریش ویانا ښار ته راغلی. نوموړی وایي له وین ښاره د باندې هم لاړ چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښې اغیزې کړي دي.
تقریبا اووه سوه هنرمندانو اپلای کړی دی پروګرام ته. د نیکه مرغه زه هم د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د انځورګرۍ په برخه کې زه غوره شوم. موږ انځورګري شروع کړه د ښار په منځ کې، د ښاره بهر وګرځېدو ګراس ښار ته، د اتریش لینز ښار ته، بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د اغیزې هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه، چې دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلوده زموږ د کار لپاره.
حبیبیار وایي د وین په ښار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه وو چې نندارې ته مې وړاندې کړه، او دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام ومومو. او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې وو چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوی انځورونه دي. بیا په هغه د پاسه ما د اوبو رنگونه استعمال کړی چې هغه د چاپ نه پسې ما باز کار کړی چې دینه مې او موږ ورته مکس میډیا وایو یو ګډ هنري ټوټه مې ته جوړ کړو.
عبدالرب حبیبیار زیاتوی د خپل هنري ټوټو نندارې ته لوړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي او دا چې هغوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وه زما څادر او سپلۍ په خپو چې څوک دلته اوسېږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري هغوی چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي نو هغوی به خامخا همدغسې یو فزیکي شکل به همدغسې دا څنګه چې زه ولاړم خو یا به ټوپک لاس کې یا به په جنګ اخته یا بلته خو مال نن ما سره زما کیمره ده چې زه د سولې دپاره استعمالوم. نو زما کار د خلکو ته لږ جالبه په دې وه چې هغه څه د جنګ ځپلې هېواد نه او دغسې یو کار انعکاس کوي نو دا یو لوی خبره وه زما دپاره او زموږ د پښتنو د وطن دپاره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ښکلو هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنرکدي چلونکي نومیالی پښتون انځورګر جمال شاه وایي پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو برخو کې استعدادونه لري خو مهمه دا ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو خپلو علاقو کې باید چې ښه ادارې وي چې په هغه کې دا هنرونه ټول ځوانان زده کړي که انځورګري وي که ویژوال آرټس وي که پرفارمنګ آرټس وي که موسیقي ده که فلم میکنګ دی دا ټول ډېر ضروري دي. زموږ د ثقافت زبردست ترجمانی چې ده دا هنرونو په ذریعه کېدلی شي د ثبات صلاحیت پښتانه باید چې ولاړ شي او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو چې دوی ولاړ شي په یورپ کې په امریکې دا کې دا نورو ځایو کې هنري څانګې تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو پوهانو په خبره هنر یو موثره وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د هارون بادشاه راپور موریدو چې د پښتنو هنرمندانو د هغو حلوزلو په اړه چې په نړیوالو سفرونو کې کوي او اوس رابیا تبسم اورو.
پسند کے